السلام علیکم او ستړ مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2025 کال د جنوري 11 د مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې مو هرکدی کوم. په خبرونه کې د کباډي سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمه پاړه د ریپورتونو سره سره افتوار پروګرام تاندې هیله لرو، خو په سر کې د دې سات تازه خبرونه له نجیبه میراورو.
احتساب عدالت پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د 14 کالو بند سزا وروله. اٹلانٹک سمندر کې بیړۍ ډوبیدو پیښه کې 50 کسان وژل شوي. مسکو او تهران د ستراتیژیکي همکارۍ نوی تړون نن لاسلیک کوي. د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د احتساب عدالت پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د 14 کالو او د هغه میرمنې بشرا بیبي ته د 2 کلونو د بند سزا واوروله. دوی دواړو ته دا سزا د القادر ټرست د 190 میلیونو پاونډو د درغلۍ په مقدمه کې اورول شوې ده. د احتساب عدالت قاضي ناصر جاوید رانا د پریکړې د اورولو لپاره نن سهار د ډیالي زندان ته ورغلی او چېرته چې تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په بند کې ساتل شوی دی. عدالت د بند د سزا ترڅنګ عمران خان ته د 10 لکو او بشرا بیبي ته د 15 لکو روپو جرمانه هم اورولې ده. د عدالت د پریکړې له اعلان وروسته پولیسو بشرا بیبي یو وار بیا ونیوله. د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکښ سلمان اکرم راجا ویلي دي چې هغوی به د دې سزا خلاف په لوړو عدالتونو کې اپیل کوي. عمران خان او د هغه میرمن د تیر کال د فبروري په 20 نیټه په دې قضیه کې تورن شوي وو. عمران خان او د هغه میرمنې پر هغوی لګول شوي تورونه په وار وار رد کړي دي او د دې سیاسی انگیزه یادوي. رویټرز خبری آژانس وایي له افریقایي هیواد موریتانی څخه د هسپانی پر لور د تلونکي کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې د 40 پاکستانیانو په ګډون 50 کسان مړه شوي دي. په هسپانیا کې د واکینګ بارډرز په نوم د کډوالو د حقونو غیر حکومتي سازمان مشرې هیلینا ملینو پرون پر اکس په خبره کړې بیان کې د پیښې تایید کړې ویلي دي چې د جنوري په 15 د ډوبې شوې کښتۍ سپرلیو 14 ورځې په اټلانټیک سمندر یا بحر اوقیانوس کې په کړاو کې تیرې کړې، خو څوک یې ژغورلو ته ورنغلل. رویټرز خبري آژانس د واکینګ بارډر سازمان له خولې وایي چې د جنوري په 2 له موریتانی څخه په روانه شوې هغه کښتۍ کې ټول 6 کسان سپارول چې د مراکش چارواکو د 22 پاکستانیانو په ګډون 6 ژغورلې دي. سازمان زیاتوي چې دوی 6 ورځې مخکې له د هغې کښتۍ د ورکېدو په اړه د ټولو ښکېلو هیوادونو چارواکو ته خبر ورکړو. د پاکستان حکومت لا تر اوسه په هغه کښتۍ کې د مړو شو پاکستانیانو کره شمېر نه دی په ډاګه کړی. خو ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم شهباز شریف پر هغه پیښه ژوره خواشیني څرګنده کړې ده. د کوهاټ ډیویژن یو لوړ پوړي انتظامی چارواکي چې وایي نه غوښتل نوم یې په ډاګه شي، نن مشال لډیو ته ویل پرون د وسلو په برید او بیا وروسته د امنیتي ځواکونو په ډزو او د هلیکاپټرو نه په ډزو کې ټول ټاله 13 کسان وژل شوي دي. پرون د امنیتي سرتیرو په بدرګه له ټله پاړه چینار ته د 15 مال لیږدونکو ګاډو قافله په بګن کې د نامعلومو وسلوالو تر برید لاندې راغله چې په تعقیب یې په سیمه کې امنیتي ځواکونو ډزې او له هلیکاپټرو نه هم ډزې وکړې. د یاد چارواکي په وینا په دغو 13 کسانو کې 2 امنیتي سرتیري، 6 موټروانان، 4 ولسی کسان او 6 وسلوال وژل شوي دي. آزادې سرچینې په دې پیښه کې د وسلوالو د وژل کېدو پخلینه کوي. په ورته وخت کې د شیعه مشرانو له حکومته د امنیت ټینګولو غوښتنه کړې ده. پرون په اسلام آباد کې یوې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال د انجمن حسینیه مشر جلال حسین بنګش ویل چې ریاست پر قافله په برید کې د ککړو کسانو خلاف کاروي وکړي.
زموږ چې کم لارې دي روان، درې ورځو کې په هر اړخ تر محفوظولو پس ورته خوراکي توکي او نور ضرورت سیزونه ورورسول شي. ګنی نوره موږ یو کام یو او د یو کام له اړخه چې بیا کومه فیصله وکړله زموار به بیا هم تاسو یې.
حکومت لا تر اوسه د انجمن حسینیه د یاد مشر د غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي. تمه ده چې نن به ایران او روسیا له یو بل سره د جامع ستراتیژیکي ملګرتیا تړون لاسلیک کړي. د مشال رادیو د ایرانې څانګې رادیو فردا د خبر لمه خینن به د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان او دغه روسیې سیال ولادیمیر پوتین په مسکو کې پر دې معاهدې لاسلیک وکړي. دا پرمختګ روسیې لاغې مخې ته راځي چې تهران او مسکو له کلونو ژورې همکاري وروسته خپلې اړیکې لا نورې پیاوړې کوي. کرملین د جنوري په 14مه اعلان کړو چې د ایران ولسمشر د همکارۍ د یو نوي تړون د لاسلیک کولو په موخه مسکو ته سفر کوي. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر اسماعیل بقایی د جنوري په 14مه نیټه په یو خبري غونډه کې ویلي چې د یاد تړون د چمتووالي پروسې 2.5 کاله وخت نیول دی. تاس خبري اژانس په مسکو کې د ایران د سفیر کاظم جلالی له خلیلی کې چې د مسکو او تهران ترمنځ دا نوې ستراتیژیک تړون به د 10 کالو لپاره وي. دا تر دې غړې د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په کورما کې پرون د مال لیک دونکو گاډو په قافله د بریک په نتیجه کې امنیتي سرتیرو، ډرایورانو او عامو وګړو ته مرګ ژوبله وخت د بلخوا یو شمیر مالوړونکو گاډي هم سوځول شوې دي. د کورما په تازه حالاتو ورزو په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال ته ستړي مشي ډېره مننه. که دا راته ووایه د کورمې تازه سوس صورت حال دی، ویل کېږي چې هلته په پرونیو پیښو کې د مرګ ژوبلې شمېره زیاته شوې ده، نو څه معلومات لرئ تاسو؟
او بالکل، دا په کورمه کې د مال لیږدونکو ګاډو پر قافله د برید پر وخت چې کم دی 13 تنان چې کم دی هغه وژل شوي دي، او دا شمېره تر هغې زیاته شوله چې 4 ډرایوران چې کم دي د هغوی لاشونه ملو شول. نو دغه 4 ډرایورانو لاشونه چې کم دي دا راته په کوزه کورمه کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نو مخپور شي راته کنفرم کړل. او د دې نه علاوه دغه نور شمېره چې کم ده چې په هغه کې ډرایوران، شپږ وسلوال او دوه امنیتی سرتیری او 4 عام وګړي شامل دي. دا خبر راته چې د کوهارد ډیویژن کې د انتظامی چارواکي د خلی راته ملو شوی دی. هغه د کڅو هم د هغه څه دی د شپږو وسلوالو د مرکیدلو تصدیق کړی دی، خو آزاد سرچینې چې دی هغه نه تصدیق کوي. او د دې نه علاوه په کوهارد کې د یو غونډه روانه ده چې په هغه کې به دا فیصله کیږي چې کورمه کې د دوی د سیمه کې چې کوم دغه د هر څه وشولو د دې لپاره څه وکړل شي او څه ونه کړل شي. او دا تر هغې وروسته دی چې په اسلام آباد کې د شیعاګانو مشران چې کوم دي هغوی یو چې دی پریس کانفرنس وکړلو، په هغې کې حکومت دا وخت ورکړلو، حکومت درې ورځې وخت ورکړلو چې په هغه کې دا ورته ویلو چې د لارې دی په بشپړ توګه خلاص شي او دغه کنوایانی چې کمی دی دغه مونږ نه منو. او د دې نه علاوه هغوی دا هم ویلي دي چې په بګن کې چونکې دغه پیښه رامنځته شوله، نو هغلته چې کم دی د هغو کسانو خلاف دی کاروایی وشي چې څوک په دې برید کې چې دی ککړ دي. نو تر اوسه
جی بالکل، تاسو د خبري غونډې ذکر وکړو او د دوی د عمل ذکر وکړو چې دوی به حکومت نه غوښتنه کوي چې لارې د خلاصې کړل شي. د ټل پاړه چنار لارې چې دي داغي صورتحال هم تپوس کو، خو تاسو چې مخکې دا شمیرې کمې یادې کړې کنه، حکومت ویلي دي چې وسلوالي وژلې دي، خو پای کې د مشال ریډیو یو اوریدونکي محمد دین دکاندار هم وژل شوی دی، نو په دې اړه تاسو سره څه معلومات شته؟
وو بالکل، دا چې کله لسپریو د 15 قافله د گاډو قافله چې کومه ده هغه د پړچنار په لور روانه شوله، نو چې څنګه بګنتا 14 گاډي وردننه شول نو هغل تور باندې بریدو شولو. په هغه برید کې گاډو ته چې دی هور ورواچولې شولو. او د پولیسو چارواکي چې دی هغه مونږ ته دا ویلو چې 15 گاډي چې کوم دی هغه سوځول شوی دی، یو ورته لوټ شوی همدغه شانتې روغ رمټ میلاو شوی دی، او د 15 گاډي چې کوم دي دا هم بیا د سوزولو نه پس لوټ شوی دی. او په دې کې 18 گاډي چې کوم دي هغه پرون لوټ شوی وو، خو هغه ډرایورانو سره چې کوم دي هغوی ته غوی تا خالی په خالی ملو شو خلوټ شوی وو. او د دې نه علاوه دوه گاڑی چې کم دی هغه الته خراب پاتې شول، هغه ډېر پټ خراب پاتې شول خو په دې کانوای کې شامل نه شول. نو دا څه څنګه کرو هغه ابریدو شول، نو دغه ځکه امنیتی سرتیرو هم چې دی روسته ورپسې عملیات وکړل، ځوابي کاروایی وکړل، په هغه کې هلیکاپټر استعمال هم وشول، او بیا هغه ته د ډاټ کمر له پوستینه چې هم پوستینه هم ډزې وشولې. په هغه کې سلور عام وګړي چکم دے اغا مړ شولو، او پنځه نور چکم دے عام وګړي اغلتا زخمیان شولو. نو په اغا محمد دین چکم تاسو دکاندار ذکر کوي، نو اغا هم چې دی د هغه په حواله دا ویل کیږي چې دا په دې ځای کې اغه شوی دی، خو یو اغه دا کیږي چې د محمد دین چکم دکاندار دی دا په هوایی برید کې هوایی چکم د شلنګ وشول په هغه کې مړ شوی دی. نو دا اوس تصدیق کیږي نه چې دا په څنګه مړ شوی دی او څنګه مړ شوی دی، خو دا چې کوم دی عام وګړی او دوی سره چې کوم دی درې نور مړ شوي دي، او هغه چې کوم دی هغه موږ ته تصدیق شوی دی. او د دې نه علاوه د وسلوالو چې کوم خبره کیږي، نو د هغې تصدیق موږ ته آزاد سرچینې نه کوي. البته چارواکي دا وایي چې وسلوال چې دی کنه هغه کې هغه شوي دي مړ شوي دي. نو دا صورتحال دی
صحیح. او بیا د بګن چې کوم اوسیدونکي دي ځایي مشران دي هغوی سوای
بالکل بگن چې کوم مشران دي دغه ځکه کې وتیزو قبيله اوسيږي، او د وتیزو قبيله چې کوم مشري دا وخت کوي هغه حاجی محمد کریم اورگزای کوي. نو هغه سره ما خبرې وشولې، نو هغه درته ویلو چې دا کوم پیخه ده دا دوی نه مني، او دا نه دوی کړی ده. ولې چې په کوهاټ کې دوی په 15 جنوري باندې امنیتي سرتیرو سره امنیتی چارواکو سره دوی یو غونډه کړې وه چې په هغې کې دوی دا اجازه ورکړې وه چې سلو پورې گاډي چې کوم دي هغه دې په دې لارې باندې بوتللې شي. چونکې دوی چې دی په مندریو کې احتجاج شروع کړی دی، نو هغه ځای باندې دغه عام تګ راتګ ودیدلې دی. نو دوی دا وایي چې ما د سلو گاډو اجازت ورکړل، چونکې انساني همدردي په تحت باندې دا خبره وه، نو ما ورته اجازت ورکړلو. اوس چې دا واقع وشوله نو زه نه پوهېږم چې دا څنګه وشوله، حالانکه ما خودی ته اجازت ورکړې وه، او مونږ خودی ته پوره هغه ویلي چې تاسو لاړ شي، مونږ طرف نه به هیڅ نه کیږي. نو هغه دا وایي چې زما دغه ځای کې چې کوم هغه دی صورته وي دغه کم برید دی، زه د دې نه لا تعلقي اظهار کوم. او بله که څه هم دا خبره کیږي، خو چې کله دغه کانوای ووهل شوله د وسلوالو لخوا، نو عام خلک چې کوم دي هغه په دې کې ور شامل وو چې هغوی دغه گاډی نه چې کوم گاډی وو دا خو معلوم نه ډکو په دې کې چې دی د غوړیو په دې کې چې دی
دوایانې په دې کې
خوراکي سیزونه وو، دا هغه د لوټ کولو کې عام خلکو چې کوم دی هغه خبر ماته ملو شوی دی هغه په دې کې شامل وو. نو دا صورتحال دی دا هغه ځای.
او تاسو دا ویلی شئ دا وسلوال پکې سوکو؟
وسلوال چې کوم دی چې چا ټوپک اوچت کړی دی هغه وسلوال ګڼل کیږي. او دې کې چې کوم دی کې چې دی دا چونکې کله د بګن په سیمه باندې یرغل وشولو، نو بیا د هغې نه پس هغه ځای کې ډېر زیات نقصان ورسېدلو. چې نقصان ورسېدلو او دا یرغل چې کوم دی د لالزو ورغلي لښکر چې کوم دی په دې باندې ورغلي وو په 28 نومبر باندې چې کله د شیګانو چې کوم هغه قافله وه هغه باندې برید وشولو، نو بیا نه په 28 باندې په بګن باندې خلک ورغلو. په هغې کې ډېر خلک چې کوم دی ټوپک روچت کړلو، په هغه کې د ډېر خلکو ته نقصان ورسېدلو، مالی او جانی نقصان ورسېدلو. نو هغې نه وروسته بیا د خلکو چې کوم دی دا توقعات لرلو چې دوی ته به چې دی کنه ازاله وشي، خو د هغې ازاله ونه شول، او خلک دغه شی چې کوم دی بنې ډېر بد لګېدلې چونکې نقصان ورته ورسېدلو. نو د هغې د وجې خلکو چې کوم دی ټوپک اوچت کړی، دې نه علاوه نور طرف نه هم داسې خلک راغلي دي چې هغه په دې ځای کې انوالو دي، او هغه ناست دي په مورچو کې، او هغوی چې کوم دی کنه هغوی په دغه کې یو انتقام یو هغه ناست دي ولې چې هغې ته نقصان رسېدلی دی. نو وسلوال مونږ اوس دا نه شو ویلی چې دا یو خاص ډله ده یا څنګه ده، خو چې چا ټوپک روچت کړی دی هغه یو وسلوال ورته مونږ چې دی کنه هغه ویلی شو.
یو اخیری تپوس پوکم که لنډ جواب راته راکې. دا تاسو مخکې ذکر وکړو په کواټ کې چې کوم امن معاهده شوې وه هغه اوس په کوم حال کې ده؟ هغه یې غیر مؤثره پاتې شوه که څنګه؟
په کوهاټ کې معاهده د شیعه سنی مشرانو ترمنځ په 14 نکاتو باندې چې کله اتفاق راغلو نو التا یو د امن معاهده شول په هغه کې بنیادی چکم ټکی وو هغه دا وو چې وسلې به چکم دی هغه رټولول شي د دینه علاوه مورچې چکم التا د جنگ په غرض جوړ شوی دی هغه به رنگول کیږي او ورسره چکم دغه تک را تک لاری دی چې هغه لدرنیمو میاشتو چې دی بند پراتی دی هغه به هغه هغه ته به تحفظ ورکول کیږي او هغه به په بشپړ توګه خلاصیږي. نو اوس دغه معاهده چې کله په یکم جنوري باندې وشوله په اولنی نیټه د جنوري په اولنی نیټه باندې نو هغه نه پس د مورچو لنګولو باندې کار شروع شول په هغه کې ځینې مورچې په خوار کلی او په بالشخیلو کې رنګ هم شولې خو اسلحې رټولولو باندې لا هم کار نه دی شوی او د دې سره لار نه دی چې کم دی لار چې د تک له تک لار چې کم دی هغه نه دی خلاصې شوی او په دې کې ټول نه غټه لار چې کم دی دا د ټل پړه چنار لار ده. نو په ټل پړه چنار لار بندېدلو بنیادی وجه دا ده چې هلته په مندوریو کې احتجاج ناشته او د احتجاج کوونکو د غوښتنه ده د چې د دوی چې کم په بغن کې يرغل شوی د هغه ازاله دی وشي چې کم نقصانونه رسیدلې دي او ورسره اسلحه د راټول شي او مورچې د ډنګ شي او هغه نه کنو وسلوالو د تنظیمونو خلاف ته اکشن واخستل شي څوک چې په دې بریدونو کې او په جنگونو کې لاس لري.
مننه ډیره مننه چې تفصیلی معلومات تاسو موږ سره شریک کړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ورزو. یو بل خبر ته د پاکستان احتساب عدالت د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان او داغه میرمنې بشرا بیبي پر ضد د القادر ټرسٹ په نوم د درغلې په مقدمه کې ایته د قید سزا په دې اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال راشد خټک ته ورزو چې څه معلومات راکړي. ستړي مشي او سلامونه.
مننه
راشد خټک صاحب، وبخیر لږ انتظار ما ډیر وباسلو. دا راته وایي د پاکستان احتساب عدالت عمران خان او داغوی د میرمنې بشرا بیبي خلاف چې د القادر ٹرسٹ په نوم د 190 میلیون پاؤنډ د درغلې مقدمه وه نوې فیصله اورولې ده، څه سزا یې ورکړې ده؟
دا پریکړه چې دا احتساب عدالت په اډیالا زندان کې واورول چېرته چې عمران خان بندي دی، سزا یې دا ورکړه چې عمران خان ته 14 کاله بند سزا واوروله او د هغه میرمن بشرا بیبي ته 9 کاله بند سزا واوروله. عدالت په عمران خان باندې 10 لکه جرمانه هم ولګوله او د هغه میرمنې 15 لکه روپۍ جرمانه ولګوله.
او په هغه مهال چې کله عدالت چې کومه فیصله اوروله په وخت کې عمران خان هم موجود وو او بیا د هغه میرمن هم موجود وه، بشرا بیبي بیا نیول شوې ده کنه؟
هغه خو راغلی وه کنه، په اوس خو نه وه نیول شوی، نن د دې پریکړې اورېدو دپاره راغله.
بالکل،
هغه په خیبر پختونخوا کې وه، پېښور کې وه، د دې دپاره راغله او د دې په وینا ویل چې ما ځان سره سامان هم راوړی دی، فرض کا ما بندي داسې پریکړه راځي چې زه بندي کېږم نو چې زه تیار یم لکه بیا تلو ته مې ضرورت حاجت پیش نشي. نو دا هغه دا وینا وه چې تیار راغلی یم او د دې پریکړې او ورول کډونه پس چې دی هغه عمل ته پاتې شو پړیاله زندان.
پړیاله جان،
عمران خان خو اول نه الته کې چې دی بندي دی.
خان تاسو هغه ځای کې موجود وې، نو ست اصول دل څنګه صورتحال چې کله دا فیصله واورېبل شو د طریق انصاف چې کوم سیاستوالانو مشران دی ایبم خامخالت موجود وو، ست صورت وو څه خبرګون وو د خلکو؟
دا خو اوس داسې یو رقم معمول جوړ شوی دی ځکه چې دا پریکړه چې وه دا 3 ځله وځنډول شوه.
بالکل،
دا په 13 دسمبر تیر کال محفوظه شوی وه او 23 دسمبر یې ورکړې وه د اورولو دپاره، بیا وانه اوروله، بیا چې دی 6 ورکو، بیا وانه اوروله، بیا 6 جنوري ورکړه، 13 جنوري ورکړه، دا نن یې واوروله. نو دا دوی چې کوم وکیلان دي هغه اوس داسې اتفاق شوی دی چې د عمران خان چې کوم وکیلان دي هغه د ګوند مشران هم دي، لکه بریسټر ګوهر دی، علي ظفر دی. نو دا خلک راغلي وو دا چونکه د ګوند هم مشران دي او د وکیلان هم
دي،
دا ټول او دا ټول راغلي وو او موږ ورسره خبرې هم وکړې او فیصل چودري هم وو. دوی خو داسې وویل چې دا پریکړه چې دا د انصاف قتل دی. البته دا خبره هم وکړه چې موږ بلوړې محکمه یعنی های کورټ ته ځو، د دې خلاف به اپیل کوو، نه د دې خلاف به عریضه ورکوو او هیله لرو چې دا چې دا پریکړه به راوګرځول شي او عمران خان به چې ډېر زر را خلاص شي.
صحیح دا خود تحریک انصاف چې کوم د دوی ملګری دي مشران دي د غوی خبرګونو د ولس چې دی اکثر دا غوی سره د عمل تاسو کتلې دی غوی سوای لکه د ډیرو
ولس خود چې دغه د غدوی چورته په انګریزي کې میکس ریسپانس وایي کنه دا یو دلچسپ خبره دا و چې د تحریک انصاف چې کوم غړي دي هغه دومره نو صرف خزینه غړي یو سو وي هغه هم داسې یو نیم درزن بوي نو مونږ چې خبرې کولې فکر مو داسې کوچ د ټول تحریک انصاف خلک دي په میز کې په خبرو کې دا اندازه راته ولګېده چې په دې کې دولس یا دیارلس خزینه چې دي هغه د مسلم لیگ نون دي کم چې واکدار ګوند دی نو هغوی نه چې مونږ پوښتنه وکړه چې تاسو په دې پرېکړه باندې څه عکس العمل دی نو هغوی د شهباز شریف زنده باد حکومت زنده باد انصاف زنده باد چغې شروع کړې او وایي چې دا ډېره ښه پرېکړه ده او دا یو ګوند دا ګوند چې دی دا انتشاري ګوند دی او دوی فساد جوړ کړی دی په ملک کې هر وخت لاریونونه کوي او عمران خان چې دی درغلۍ کړی دی نو نن چې دی ایله انصاف وشو موږ ډېر خوشحاله یو په دې باندې نو داسې میکس ریسپانس لکه دا صرف د عمران خان پلویان نه و دغه مخالفین هم دلته موجود
مخالفین او پلویان ټول موجود او تاسو وایئ چې مخالفین وي خوشحالي څرګند کړه خو مخه بیا چې کوم پلویان دی به خپه و لکه بیا جذبات هم ورسره تړلي ډیره مننه راشد خټک صاحب چې تاسو موږ سره معلومات شریک کړل اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو
د خیبر انتظامی چارواکی وای د خیبر پختونخوا حکومت د خزانه صوبایي مشیر مزمل اسلم پروند تورخم دوره وکړول ته د نوو تعمیراتي منصوبو لیدنه وکړه او عزت وی چې په دغه منصوبو به په دریو میاشتو کې کار سرته ورسیږي د چارواکو په خبره په دغه منصوبه کې پرمختللي ټرمینلې پراخ سړکونه او له پاکستان افغانستان ته د مال وړونکو ګاډو لپاره نوې لارې او د مسافرو لپاره د امیګریشن کاونټرې شاملې دي نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری راکړي
د خیبر انتظامی چارواکو د خزانه مشیر مزمل اسلم ته وویل چې دا منصوبه به سږ کال په روانو دریو میاشتو کې فعال کړل شي او دې سره به بیا پاکستان نه هر ورځ د شپږ سوه مال وړونکو ګاډو پر ځای خواوشه دوه زره ګاډي افغانستان ته اوړي او ټرافیکي ستونزې به ورسره راکمې شي سوداګر او ترانسپورټران وایي چې په تورخم صفري نقطه کې د تنګ سړک انتظامي ګډوډۍ او زیات ټرافیک له امله دوه اړخیز تجارت باندې اثر پرېوځي او مسافرو ته هم پرې په تګ راتګ کې ډېر مشکل کل جوړ شوی د ترانزټ ټریډ یو سوداګر کلی مولا شینواری مشال ریډیو ته ویل چې په دې منصوبه کار زر سرته ورسول شي نو په دې کې به نوې سکینرې ولګي او دوړخیز تجارت پور سره زیات او تیز شي
د دې منصوبې فعالې دو سربا په ټرمینل کې د سکینرو تعداد هم زیات شي او دې سربا پاکستان او افغانستان امپورټ ایکسپورټ ګاډو تعداد د 1800-2000 ته ورسی په زیرو پوینټ باندې د بارډر کراسینګ عمل شوی دا دومره سلو دی چې کوم ګاډي کسٹم نه کلیر شي هغه دوه دوه درې درې ورځې ګیټ پاس ورسره وي خو دوی بارډر کراس نه کا
همدارنګ په تورخم کې یو بل سوداګر نجیب خان هم دا غوښتنه وکړه چې په کار دا په دې منصوبه زر کار سرته ورسول شي نو دې سره به تر ډېره حده پورې سهولتونه پیدا شي
په امپورټ او په ایکسپورټ کې هم د دغه پارکینګ د وجې نه دا مشکلات رامنځته شوي دي چې تورخم کې داسې ځای نشته دی چې هغوی ګاډي په منظمه طریقې سره ودرېږي که چېرته دا ټرمینل زر تر زره سرته ورسېده سکینینګ دی د کسٹم چکم اداره هغه هر څه اکټیویټیز به ډیر په اسانه طریقې سره تر سره کیږي ته مسافرو لپاره په تورخم کې هیڅ قسمه داسې سہولت نشته دی نه غوی لپاره سر د سوري ځایشته نه د ناستي ځایشته په سرکونو باندې ولاړ دي چې دې سره د ټرافیک ته هم مشکلات دي
د پاکستان د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سل چارواکي وای چې په دې منصوبه کې جدید ټرمینل رهداري لوی سرکونه د ګاډو پارکینګ او امیګریشن کاونټرې شامل دي او دا منصوبه د پاکستان کسٹم ادارې او ایشین ډیولپمنټ بینک په مالی مرسته جوړیږي او خواوشه 14 بلین روپۍ خرچه پرې وشوه د پاکستان د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سل چارواکي وای چې دې منصوبې سره به نه یوازې افغانستان بلکې منځنۍ اسیا ته هم پرې تجارت شروع شي او ډېرې ګټې به راوړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زبوک بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زبوک پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پیښور کې د افغان کډوالو عالی شورا د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې په هغه واد کې د میشتو بے اسناد کډوالو لپاره د هم قانوني اسناد جوړ کړي او د هغوی په زور د ستنېدو مخه دې ونیسي. بلخو د قانوني چارو پوهان هم وایي چې د افغان کډوالو له پاکستان نه په زور ایستل غیر قانوني عمل دی. دا وروسته لاغې ده چې د 2023 کال په اکتوبر کې د پاکستان د هغه وخت لنډمهاله حکومت بے اسناد بارنیانو ته د اکتوبر تر 1 په خپل خوخه د وتلو ویلو. دا هغه کال د نومبر له لومړۍ راهیسې له پاکستان نه د بې اسناد افغانانو په زور د ایستلو بهیر پیل شوی دی چې د حکومت په وینا لا 2 لک زیات افغانان یې خپل هیواد ته ستانه کړي دي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال غلام اوسره کوي.
په پیښور کې د افغان کډوالو د عالي شورا مشر بریالي میاخیل د جنوري په 14 ویل اسناد نه لرونکي افغان کډوال په خپل خوخه افغانستان ته نه دی روان، بلکې په دوی د فشار له وجې دوی په جبري توګه د پاکستان نه افغانستان ته لیږدول کیږي.
دا موږ بار بار ورته ویلي تاسې مهاجر د سیاست نه لري وساتئ، مهاجر تجارت زمونږ استاد شي، دا د سیاست سره مو خپل کوي. بیا په دې موسم کې مقدم د تللو هیڅ دغه نشته دی چې راده نه څوک نه لري، او چې یو سړی پاسې یو جبري یو یا ښځې یو بچي په کور کې پاتې شي او هغه تیواړي نه، هغه بیا مجبوري ده. دلته په پښتونخوا کې لا بیا هم یو څه ګزاره کېږي، خو اسلام آباد کې حالت ډېر زیات خراب دی.
بریالي میاخیل زیاته کړه په کار د حکومت د کډوالو په زور د اوباسلو په ځای د دوی د راجستر کولو لپاره انتظامات وکړي.
کوم چې تاسو قانوني ښکاری دا چې راغلی د افغانستان سرحد کراس کړو دی غاړه د هما ولګي غیر قانوني، نو دلته چې رااله تاسو قانوني کړو اوس هغه کوم تاسو غیر قانوني ښکاری دا هم تاسو اختیار کړي.
یاد دی وی چې د پاکستان د داخله او ریاستی امور وزارتونو په اکتوبر 2023 کې د اسناد نه لرونکو بهرنیو وګړو له پاکستان د اوباسلو فیصله کړی و. د هغې رستو د سرکاري شمیرو تر مخه د جنوري 2025 پوری له پاکستانه تر 3 لک پوری اسناد نه لرونکو افغان کډوال له پاکستانه واپس افغانستان ته لیږدول شوی دی. په 2021 کې په افغانستان کې د طالبانو د واک تر لاسه کولو وروسته 6 لک نور افغان کډوال په بیلابیلو لارو پاکستان ته راغلي وو، او ځینې اسناد نه لرونکو افغان کډوال د وړاندې نه په پاکستان کې اوسېدل. په دوی کې د افغان هنرمندانو په شمول ځینو افغانانو په عدالتونو کې د جبري وستلو په ضد خواستونه هم داخل کړي وو. پېښور هایکورت د جنوري په 10 د ځینو افغان هنرمندانو په اپیل فیصله هم جاری کړي وه چې حکومت دې دوی په زور له پاکستانه افغانستان ته واپس نه لیږي. په عدالتونو کې د افغان کډوالو د کیسونو ځینې قانون پوهان وایي پاکستان د کډوالو په اړه نړیوالې ضابطې لاسلیک کړې دي، او د هغې په رڼا کې په زور د کډوالو وستل غیر آئینی او غیر قانوني عمل دی. په پېښور کې وکیل او قانونپوه سیف الله محب کاکاخیل په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وایي.
2021 کې کوم خلک راغلي دي، ځکه د ګورنمنت په افغانستان کې ختم شو او طالبان رانغلل، نو په دې کې زمونږ چې کوم خلک دلته راغلي دي او پناه یې دلته اغوستې ده، نو هغه دې نه شو باسلې په زور باندې، ځکه چې د دې دلته رجسټریشن شوی دی او یو این سی آر سره چې دنو کې سسپینډینګ پراته دي. نو په دې کې د وقار احمد صاحب او د نور چې کوم بینچز دي د اجازه انور صاحب په خپل ججمنټ او د محمد ابراهیم صاحب د هغه په خپل ججمنټ، نو هغوی دپاره هم چې اوډر اغوستو چیرې تر سو پورې چې د نړۍ یو ان سی آر کې سسپندینګ پراته وي او چې کوم پروسیجر مینشن شوی دی په یو ان سی آر قوانین کې انټرنیشنل لا کې چې هغه ټول سره ایگزاسټ کی تر هغه پورې د سوي دلته ریپورت کول نه شي او پاسل نه شي.
خود کډوالو په حق کې د نړیوالو ضابطو او د پاکستان د عدالتونو د ځینو پریکړو سربیره له پاکستانه افغانستان ته د اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د لیګلو عمل دوام لري.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی د خبرونې نیمای برخې ته را رسیدلی یو څو مهم لنډ خبرونه. د کوارډ ډیویژن یو لوړ پوړي انتظامی چارواکي چې یو نه غوښتل نوم یې په ډاګه شي نن مشال ریډیو ته ویلي پرون د وسلوالو په برید او بیا وروسته د امنیتي ځواکونو په ډزو او هلیکاپټرو په بمباری کې ټول ټال 13 کسان وژل شوي دي. پرون امنیتي سرتیرو په بدرګا لټل پاړه چینار ته د 15 مال لیږدونکو ګاډو قافله په بګن کې د نامعلومو وسلوالو برید لران دی راغله چې په تعقیب یې په سیمه کې امنیتي ځواکونو ډزې او له هلیکاپټرو بمباری وکړه. په اسلام آباد کې د احتساب عدالت پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د 1400 داغه میرمنې بشرا بیبی ته د 2 کلونو د بند سزا اورولې. دوی دواړو ته دا سزا د الکادر ټرست 190 میلیون پاونډو د درغلې په مقدمه کې اورول شوې ده. د احتساب عدالت قاضي ناصر جاوید رانا د فیصلې اورولو لپاره نن سهار د ډیالې جیل ته ورغلی و چېرته چې د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په بند کې ساتل شوی دی. رویټرز خبری ایجنسی له افریقا وایي چې له افریقایي هیواد موریتانیا څخه د سپین په لور د تلونکي کشتۍ ډوبېدو په پیښه کې د 40 پاکستانیانو په ګډون 50 کسان مړه شوي دي. په اسپانیا کې د واکینګ بارډرز په نوم د کډوالو د کونو غیر حکومتي سازمان مشر پرون په ایکس پاڼه په خبرکړي بیان کې د پیښې تایید کړی ویلي دي چې د جنوري په 15 د ډوبې شوې کشتۍ سپرلو دیار لس ورځې په اټلانټیک سمندر کې پکړاو کې تیرې کړې خو څوک یې ژغورلو ته ور نه راغلل. او تمه کیږي چې نن به ایران او روس له یو بل سره د جامع استراتیژي کې ملګرتیا تړون لاسلیک کړي. د مشال ریډیو د ایرانې څانګې ریډیو فردا د خبر لمخانن به د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان او د هغه روسي سیال ولادمیر پوتین په ماسکو کې په دې معاهده لاسلیک وکړي. دا یو څو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوې دي. د هفتوار پروګرام تاندې هیلې اسما ګل دا پروګرام تیار کړی دی. راځي چې واورو.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزو خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډېر نېچرل د چې هغه کې هغه خزې ته نه
هیڅ څه ته حق پیژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اټ نو
تاندې هیلي
حکومت تیر شو خو ډېر یونیورسټي نه ډېر سه یو کو کالجونه خو له جنو کو د سکولونو مهاجه کمې ده لکه کم چې وړاندې وو.
تاندې هیلي
د هرې جمعې او اتوار په ورځ له مشال رادیو سره.
سلامونه اوریدونکو، دا تاند هلی پروگرام دی او زه اسما ګل پکې تاسو ته هرکلی کوم. د دې اونۍ پروګرام کې به پاکستان او په خاصه توګه خیبر پښتونخوا کې جینکو ته د تعلیم ترلاسه کولو لړکی په پیښو چیلنجونو خبرې کوو. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې د زنانو د مالی مرستې لپاره پیل شوی بېنظیر انکم سپورټ پروګرام شمیرې ښایي چې پاکستان کې په موجوده وخت کې 20 لکه ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې پکې د جنکو شمیره تر 29 لکه ښودل شوې. هم په دې موضوع باندې را سره نن پروګرام کې درې میلمنې موجود دي. د پېښور نه شمایله افتخار ده. شمایله د جنکو های سکول کې د 13 کلونو راهسې استاذي کوي. دویمه میلمنه را سره سمیره صدیقی ده چې د سوات سیمې سره تعلق لري او د 15 کلونو راهسې جنکو ته زده کړې کوي. دریمه میلمنه را سره ساجده بیگم ده چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو تعلیمي ادارو کې د مشر په توګه خپلې ذمہواری ترسره کړي او موجوده وخت کې هم د جینکو تر 12 پورې تعلیمي ادارې مشره ده. اوریدونکو لومړی ورځما شمایله افتخار لو دغه پښتنه دي کوي چې د تیرو 14 کلونو کې څه بدلون ویني تاسو چې د جینکو د تعلیم ریشو هغه زیاته شوې ده کنه په کمې دوده
باورې دلی چې د انسټیټیوشن کې به دومره جینکې نه وي اوس زموږ اپروکسیمیټلی 1800-2000 دومره سترنت دی په ګورنمنٹ سیکٹر کې نو دا یو ښه ریشو ده آی تھنک او ډېر ډفرنٹ پروګرامز هم روان دي په ګورنمنٹ سطح باندې روان دي په این جی او سایډ نه ډېر پروګرامز داسې دي چې انیشیټیوز شته دی ښه انیشیټیوز دي نو زما خیال چې د ګرلز ایجوکیشن خو سره ریشو زیاته شوې ده دې کې به بیا ډفرنٹ فور ایریاز بم بي فور ایریاز کې خو سټیل هغه ریشو ده د ګرلز ایجوکیشن باندې دومره کار نشته دی ځکه چې هغوی خو وایي چې مطلب جینکې بس ډېره پاره دي چې پیدا شي او کور کار دی کوي بیا دې واده شي ٹھیک شه دا دا میجر کانسپټ دی خو دلته کې سټی ایریاز کې مونږ وګورو نو دا خو ډیره خشه وي د زما خیال چې ځکه چې مونږ به مخکې کتی نو لکه انفیکټ چې کله به مونږ تعلیم کولو نو هغه ټایم جینکو ریشو بالکل نه و لکه زموږ په کلاس کې میکسیمم جینکو سترنت 2-3 داسې جینکې به وي ٹھیک شو په یونیورسټي لیول کې یا هایر ایجوکیشن هغه کې اوس چې دی اوس چې ګورم مانو مطلب داسې زموږ سیټي ایریاز کې جینکې راغلي ډیفرنٹ فیلډس ته روانې دي مخکې به خو به وي کنه چې دا د لکانو د پاره فیلډ دی دا جینکو د پاره وس هغه کانسپټ هم ختم شو چې څومره زما نالج کې ده نو داسې دی او فار ایریاز کې خو سټیل هم هغه ریشو ده نو هلته ډراپ آؤٹ ریشوز هم زیاته وي او هلته کې جینکو کار هم کم وي ٹھیک شو دا ایجوکیشن سسټم سټیل هم چې څنګه مخکې و هغه سې اوس هم روان دي او قاری ایریا کې خودل ته اوس ماشاء الله دومره ریشو ده چې موږ کوشش کوو چې د دوی نه ټیسټ واخلو کریم جینکې موږ سره راشي خو هغه جینکې موږ سره روانې دي چې هغه مطلب بالکل د سکول لیول باندې لګ د هغه ریزلټ هم خني او اوس یې پیرنټ سپورټ کوي چې نه تاسو ځئ مخکې نو هغه وجینا اوس ریشو زیاته شوې ده جینا
بیا تاسو څه خیال چې کوم جینکې سکولونه کې تعداد زیات نو آیا هغه کالجونه او یونیورسيټو ته بیا په هغه تعداد کې زی
نه دا خبر اوس دلته کې بلګ داسې کو چې کم زمونږ د میټرک لیول د دې پورې کو جینکې راشي خو بیا هم هغه سچویشن کریئټ شي چې بس اوس د هغوی د ودونو خبرې شي یا نور نور هم د هغوی څه غریلو مسایل وغیره به څه ناڅه مسلې به وي نو هغې د وجې نه بیا کالج لیول یا هایر سیکنډري لیول ته جینکې کم شي بیا ډراپ آؤٹ ریشو لږ زیاته شي اور دې کې بیا کورونو مسائل هم بھی د انوائرمنٹل ایشوز هم بھی سوشل ایشوز هم بھی ډېر ایشوز پکې بیا راشي چې هغه وجه د ایجوکیشن کم شي بیا موږ وایو چې راجنې ښه ایجوکیټ شي هغه انډیپینډنٹ شي نو بیا خو ظاهره ده چې هغه مخکې پروموټ کول پکار دی جینکې مخکې تعلیم طرف ته راوستل پکار دی او نن ما سټوډنټ سره خبره کوله نو هغه دغه وی چې زموږ پیرنټس وی چې دا کم پروګرامز دي دا ما اکسپټ کوي هر پروګرام نو دې سره تاسو خپل تعلیم خرابېږي نو حالانکه کلاس 7 ماشوم ده او کلاس 7 ماشوم نن دا وی او بل خبرې دا وکړي چې زم لاهور ته وادله نو ما وته بیا دوی چې ته لاهور ته ځي اواده له ناغه سره کوم مطلب مور ته چې زما ایجوکیشن غو دې سره خراب شو زما ایجوکیشن غو اچ پروگرام سره خرابېږي کې کومه ماشومان ته فیوچر دا غوي سکلز ورکو آی کې سوشل سکلز زده کوي انګلیش سکلز ډیجیټل سکلز دا زده کوي او هغه د وچ نه کې یو انډیپندنس راشي آی کې هغه سکلز پروموټ شي چې د وچ نه هغه خپل بیا انکم وغیرہ هم جنریټ کولی شي نو خپل یو پورا فیملی سپورټ کولی شي نو زه کوم چې ایجوکیشن کې جینکې څومره مخ کې شي او یو جینې کم ایجوکیټ کو نو اټ مینز چې دا موږ پوره یو فیملی ایجوکیټ کو او دا وی دا غي د پاره موږ د ریسپانسیبিলিټیز پای موږ داسې ورواچو چې پوره فیملی سپورټ کوي بیا لکه ان فیکټ زم بینګ ا فیمیل د فیس کې روانه مې چې زه اوس د فیس کې خپل پیرنټس هم سپورټ کوم نو که ان کیس ما ایجوکیشن نه وکړي نو ما به خپل پیرنټس سپورټ کولی شو نه خپل فیملی کولی شو نو څه داسې بیک گراؤنڈ کې زموږ هم داسې دي چې گائیډنس لیول چې کوم نه هغه ایجوکیشن ډیر ښه پروموټ کوي آی کې ډیر هیلپفل وی نو دا چه پروگرامز پا کاری چه اول خود پیرنس لگ گاید کی نو آینا بعد بیا زوری خبره دا چه آئی وقبل ماشوم مخ کرا ولی بیا
مال اداره تو اوی چه سقس فا اقدامات کول پا کار دی چه دا پیرنس کانسلنگوشی
کمون اول لو لیول باندې خبرو کو نو دا خو بینگ ا ٹیچر بینگ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ یا یو بینگ این انڈیویجول دا زما اول ذمہ واری دا چزله دی پیرنٹس دا ای کاؤنسلنگ کوم هغه ته دی ٹوز اینڈ فروز او خایم چې دا ایجوکیشن سو کوالٹیز دی نو دا خو په هر کس باندې دا ذمہ داری راځي آئی نه بعد بیا گورنمنٹ لیول باندې راځي چاہیے داسې پروگرامس جنریٹ کی میڈیا باندې سوشل میڈیا نن سبا دمرا عام دا مطلب ہر لے مین پر لاس کے چیدے کا نہیں وہ موبائل دے نو کموں گا سے پروگرامس اوی دا پارا پروموٹ کی چاہیے اگر نہ سر نہ سہی دکڑوں کی اور بیا دے مخ کے خپل معشوم را ہولی نو دا خو زمانہ سٹارٹ کی گی بیا پا میڈیا بیا گورنمنٹ سیکٹر بیا ڈپارٹمنٹ ہر سیز دے رہا پارا ریسپانسیبل دے چی دا غوی پا اویرنس کی دے سن آسا پروگرامز کی سن آسا کاؤنسلنگ پروگرامز دے شروع کی چی آگی تینا زدکڑو کی
معاشی کمی مسئلی چی دی آغا سمرا پرتی دی جنا کو تا دا تعلیم پا حصول کے
دا خو زمون پا ایجوکیشن کی دیر غلط رول پلے کی زه نن سبا ماشوم ته که یونیفارم ور نکړی شي زه به یو وړه شم خبر وکړم یا که خوراک ور نکړی شي نو هغه به خپل ماشوم چرته سکول ته را لیږي ډیر داسې واړی چې هغې نه مونږ ته پوسو کو نو هغوی چې مونږ سره دومره پیسې نه چې دا مونږ کرایه وکړو ٹھیک شو نو سم ٹائمز داسی چې حالات خرابی موسم خرابی سوشل ایشوز وی نو هغه ماشوم ایکسس ٹو سکول آر ڈیر گرانچ نو حکومتی خو بس صرف دار چې ماشوم ته یو بلڈنگ ور کړی دی ٹھیک شو کوالیفائیڈ سٹاف یې ور کړی دی ریسورسز یې ور کړی دی ورته هغوی خپل بیہاو باندې کارونه کوي سنا سے کار روان ان فیکٹ دلتے کہ اس لیبز خبر کری دی زیادہ سوچ کم چی کم لیبز پخا انسٹیٹیوشنز کی دیر کم بولا کبھی کناو شو سیٹی شو روٹ شو دغل تدا سے لیبز نشتا ایکویپڈ لیبز چی مو اتوائیو چی کم اس گورنمنٹ سیکٹرز کی ور کری دی نو دوی خو خپل بیہاو باندې کار کرے دی ان فیکٹ سٹائپنڈ پروگرامز دی معشومان تا سنا سے خرچہ ور کئی یونیفارم اکثر فری ملوشی بکس ٹیکسٹ بکس چکم دی دا فری وی خو اغه خدا انیشیٹیوز کړي چې خدي خو چرته کې دا سيزونه زی چرته کې نزی چرته اوس کمی خوري ٹھیک شو نه دا وجه نه هم ماشومان ډراپ اوټ ریشو بیا زیاتیږي ځکه چې ایسا دومره معاشي تور باندې دومره سترونګ نه دی فیملیز نو دا اغه وجه نه بیا دا اغه امپیکټ ډایرکټلی په ایجوکیشن باندې راځي نو بیا پیرنټس پریفر کوي چې زما زوی دې مثال شي رکشا دې چلی ټیکسی دې چلی خو چې زما لپاره پیسې راوړي او لور مې دې ګنډل کئی یا چکر دی کار کئی چی ما تا پیسی روڑی نو آغی دا وجی نبیا ظاہر دا 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 سیزون کو بیک گراؤنڈ کی بیا دیر زیاد دا دی امپیکٹ دی
دیر مانا نا شمائل
دا مشال ریڈیو پا خپرونو کی
دا افغانستان او پاکستان دا پختون میشتو سیمو
خبرونه او دروانو چارو حال درکو
سمیرتا صورت د وای چی خاریو کې څنګه چې شمایل او جنکو سکولونه کې تعداد اغه ډیر زیات سیوا دي سوات علاقو سره مستاسو د تجربه پاتې شوی دا د دې د خبرې سره تاسو سمره اتفاق کوي چې شو زیات د تیر وختونو پرتله یا نه
التم خاریه خوشته کن لکه سید شریف شو منګور شو نو الته کې د ماشومان چې کم هایر سیکنډری سکول دي یا نور سکولونه کې سټرند موږ سره زیات دي او سایډ ایریاز چې شونو هغه کې یو مغه شانتي روان دي تقریبا گزارې کوي د خو هغه شان نه ده کنه مو چې کم سکول کې کار کوم زموږ ټوټل 6 کلاس کې نه د ادنا کلاس نه والا د 5 پوری او هغه کې موږ سره تقریبا ټول سکول کې 25 ماشومان نو ځینې کلاسونه کې ویل کې 4th او 5th کې ماشوم د سره ونه 3 ته براغه بس 3 پوری ماشومان باندې بس سبق یا بس هغه نه بیا غو ډراپ شپ کور به کې نه ول کنه هغه مختلف بیا ریزنز ما پیرنټس چې براغه مختلف رابره لغه مت موږ ته مختلف ریزنز وي چې سوځي نه به ماشومان کور کوي خو نو ما غسا ایریاس کې ما غدا او زم سټي ایریاس چې دین هغه کې لکو امپروومنټ شوی دی
صحیح استاد داس استاد سو مخه تراغلی د خپل سرویس په دوران باندې چې یو جنۍ ده یا ماشومه ده هغه سبق ویل غواړي او
هغه په سوجو باندې مور او پلار د اسکول نه بهر کړی
تمره ایکسپیرینس نما دین دی خو 1200 تجربې زم مخنه به تیر شي بلکې دینم ډیر زیاتی اکثر خو مور وفات شي نه پلار بل خزو کی کنه نو دا غید وجه نه ماشوم خو ډیر خواهش سبق کوم خو دمه مور به سبق نه وای هغه په د کور کارونه شروع کی نو دا غو جن ماشوم راځي ډیر په جړا باندې ناشته چې می سوسته وکړه خو زمونږ لکه اوس مور دویمه شو مېره ده موږ سکول ته نه پرېږدي دا غي د وجنه ډراپ شوې دي بل دا چې اکثره پلار بل خزه کړي هم نه خو دا غي نور دومره ډیر واړه خويندې رو نه چې پلار ته د خو زم پلار موږ راوختې دي دا غو نه متپوس کړي دي نو هغه چې بیبي داس چل چې لکه اوس موږ وایف نشته دا ماشوم دا لاندې دي کوم واړه چې دین د بسو کلارې نو بس هغه د پاره هغه پاتې کې کنه بل د سندوري مو کې راغلی چې ارلی میریجز خو زموږ په پښتون کلچر کې ډیر زیات دي نو هغه وړي وړي جنې کې بس 13 سال کېږي نو هغه دا کوشش چې دوه واده شي یا کزن لې ورکړي یا کزن نکلي دغه نه بهر ورکړي نو هغه بیا پرشر چې ماشومان والی کې دوه دغه شي یا نکاح شي یا کودن شي نو چې هغه د خپل 13 ایرس ته 14 تر ازینو بس هغه نه دوه هغه واده کې
د دې باوجود تاسو څه کمی نه وینئ چې وخت دومره ترقی کړی دا او د جنکو د کومرې دا ودونه منی شو دوی تعلیم وکړي
نو که تاسو ګورئ کنه 13 سال ماشوم چې څنګه واده شو کنه نو تقریبا 13 سال 26 سال عمر کې هغه نیام جوړ شي که تاسو سوچ وکړئ ځکه چې خپل بچی هم په 13 سال کې واده کوي نو 26 سال بعد 27 سال بعد کې هغه لکه یو نیا جوړ شي نو دسه خدایي لکه هیلت هم ډیر زیات خرابېږي او نه هغه د خپل بچی سي تربيت وکړم لکه ماحول د روان دي کنه پښتنو چې کنه نه بیا تم د غفي غور ورکی چې لکه ته هم د 13 سال باندې تعلق بم د مسواده کو کنه سوچو کې لکه د مور لور په مینس کې 13 سال گیبي
صحیح
میجورټي فیملی سي کم دا پیرنټس سي کم دي نو خپل ان ایجوکیټډ دي نو ته خودی خبر احساس نه کیږي کنه
سو مې را داره ته وای زمونږ په دې پښتنه ټولنه کې خاص کر د جنکو او د الکانو ترمنځ د تعلیم په حواله سره فرق کیږي
ډیر زیات فرق دی د جنکو تعلیم باندې خو سم خلک توجه نور کوي ایون زبر خپل سکول به خپل انسټیټیوټ کې کار کوم زما ماشاءالله مشرې بچي میډیکل کوشش وکړو نو څو کسان راته وی چې په دې باندې ولې پیسې خرج کړي ځکه چې ګورنمنت کې دا غي کیږي نو موږ په پرایویټ کو نو چې په دې خرچه م کوو د جنکو سو دغه سبا واده شي او پر کورته بزی نو زما خو زړه نه مانی چې زه به داسې اداره کې کار کوم زه په خپل خلکو ته موټیویشن ورکوم چې جنکو تعلیم وکړي او خاص سر ته ورسوي دا غینه بعد واده کوي کنه او ما ته خپل دل دې کوز دغه راځي چې لکه نه لک له توجه کوي یو لک دوج نو د جنکو باندې دونه تعلیم وکوي نو دا خوشته خو چې کوم وسې کوم پیرنټس تعلیم اپ تدینه غو کوشش کوي چې او دوان ته بچی ټول یو شانتي دي چاهي لور دا چاهي زوینه دوان باندې شان تعلیم کول نه پیرنټس ته نه تعلیم دی وجه نه خو جنکه واقعي چې پاتې کیږي ولا کاونت زیات پرفر کیږي چې دوی زیات سبق وي
پټولنیس کچ څه داسې اقدامات کېدل پکار دي چې د خلکو اغپام راو ګرځي او په جنکو تعلیم کول ضروری وګڼي
د سوشل میډیا چې کم ده کنه دا زموږ په پوره ملک وای چې بالکل د بیک بون په طریقې سره سمکار کوي کنه نو کدی باندې څومره ډیر پروګرامونه چلیږي څومره دغه وشي کنه زم چې دا بخوي چې پیرنټس ته اویرنس ورکي پیرنټس ګایډ کول دي دغه کونسلینګ کول دي هغه جکیټ کول دي ځکه چې کتا سو سرچ باندې وګورې کنه اوس هم ګوګل کې سرچ ورکې نو زمونږ په ایریا کې دا سوشل میډیا زیات یوز کیږي کدی کې ټیک ټاک شو انستګرام شو او یوټیوب شو زیات نه زیات دلته یوز کیږي نو کدا پروګرامونه د آنلاین شو یا د پودکاست کیږي کنه مطلب دا چې لکه کدی سوشل میډیا په ثرو باندې دوی جکیټ کی کنه زم چې ډیر اثر وکړي
زمونږ د غرونو والے علاقې چې دي کنه دې ته خود دغه خلکو زیات تر رسایی ورته نه چې هغه سوشل میډیا وکاري دا غوی د پاره څه سجست کوي تاسو
موږ خو هغه وجره سیستم خوشته کنه هغه فار ایریاس کې وجره کې ټول کینی د ماخام روټین آبادی یا مازیګر نو سن سټیم کې خو هغه میل راځي کینی کنه نو کدي څه زموږ میل ټرینرز یا هغه ټرین کې پیرنټس کنه چې پلار پوه شي کنه نو لازمی خبر چې به راځي کور کې به خزه پوه کوي مور پوه کوي ځکه چې دا خو هغه مین ډومیننت والا معاشره د زموږ پښتنو والا کنه نو چې هغه راځي هغه بیا نو زه هم د قیم چې وجره والا سیستم چې کم روانو کته سوای بس بیا دغه بهترین طریقہ حجره دا جماعت ته د لکانو سکول نو تقریبا هر زی دی اغي کی گائیډ کیرا واډی پیرنټس را واډی غو ته خپل لیکچر ور کوي پوها کوي نو د سړم موجودګی کې چخپله خزته پروگرام کولا کی وګوري دوانه یو ځکی ندوانه تیو شانتی اویرنس تخلي دی پروگرام نو د خبره خونه ده بس دنیا خو ډیر مخ کې روانه ده کنه سمره ډیر چینجز تاسو ګورئ جنکه سمره مخ کې رالی اسمان ته د سپومې باندې غو قدم کې خو د بار ملکونو وال کنه ک د یو ملک ترقی واړی دی معاشري ترقی واړی دی قوم ترقی واړی نو د جنې تعلیم پکې ډیر ضروری دی ک تاسو ګورئ ټول معاشري چې کمی رواني ترقی کوي نو پاره کې د خو ډیر غټ کردار دی زه خو بس همدغه مشوره دو تور کوم چې بس سترګې کلاو کې خو برابیدار شي او د خپل قوم جنکه خمین دی جوړول غواړي نو بس دو ته تعلیم ورکئ خپ حیا پرده او عزت سره
ډیر زیاته مننه سمیرې بیبي
اوریدونکو تاسو ته د هلي پروګرام اورئ او موږ تاسو له جنکو ته د تعلیم ترلاسه کولو په لړ کې په پیښو چیلنجونو معلومات درکو اوس وخت شوی دی د یوې سندرې سندر اورو بیا راځو
دول سوکال ویلے دول جرگی دم شرانو ورلی گا مایا ورلی گا ماچیاری کلا کوالا ماوی چی خوی با دی درن پشانتی وینا پشانتی وینا تر سمان ترات لیشی جانا نا جانا بدی وکم تپو سونا تپو سونا سلام پہا گا چی نئے وایا چی یاری نوی پلاری بلہ ورکوی نا یا ورکوی ستالی ونے دے گلے سلا کبھی یو گلے سلا کبھی جڑ میں پتا پسی سرے دے گلے سلا کبھی یو گلے سلا کبھی گلے سلا کبھی یو گلے سلا کبھی بنگو بٹے مبول جانا ناؤ یا جانا چی محبت یہ کڑے ناوی لکا ہندو بے کلی میں لوے شوے بھی نا لوے شوے بھی بٹو لو بدو بتو باکڑم قسم دے ساد من تو بکو ما تو بکو ما داخل خلی او غلی وائی ددی جی نئے جوڑے مضبو دانگلی دینا دانگلی دینا کتا کلم سندرا نو غزل بدر تویم جانا نا پی خور میں کابل بدر تویم کتا کلم سندرا نو غزل بدر تویم جانا نا پی خور میں
اور ایدن کو تھا ستان دے ہلی پروگرام اور اید اس ور زما ساجد بیگم تا او دغه پختنه تی کوي چې تعلیمی ادارې سو مشارک وي تجربه چې وا د جنکو د تعلیم حواله سره څنګه پاتې شوی دا خاص کر په خیبر پختونخوا کې
زما 24 years as a principal ما کار وکړ
30 years نو لوور کل ایجوکیشن مردان کی اوماول بیا ما پدیر کی کار کرے کافی فرق تے غی غریزا علاقہ دا ال تکی زما سرا ریشو دون نو سٹرنگ زما سرا کم مو ڈیر پیرنٹس فرام را اوتل پیرنٹس بڑے پگران سرا سکول تراتل جگڑی دا پار رازی وا اسی چ تو میٹنگ لرا واڑ ڈیر پگران رازی پخار کے دادا چ پیرنٹس ایجوکیٹڈ دی پویگی یا خدا رے چی اویرنس ہم پخل کو کی راغے بل دارے چی حکومت چی دے زمونگا اگا ماشمان تا سٹائپنڈ ورطا مونگا وائی منتلی دوی تا پیسے ورکے پک میاشتے پس مونگا درے سر ورکا در پینزہ سوا دا میاشتے رازی کے نا خدا خدا رے دیو پی مطلب کاپیانی پی واخلی پین پینسل پی واخلی او بیا زم سره چې کوم غریبانان ماشومانی ناغي زم سره پور فند شته دي د غریبانان د پاره نو چې د چا وستر سي اغي له بیا موږ دغه نه یونیفورم شوز دار سوال داخلو نو زما خو خیال چې دا مفت کتابونه او دا پیسې چې حکومت ورکوي نو دام پکې د دې دام یو وجه ده چې زموږ سره ماشومانو سټرنګ زیات شو. بعض والدین داسې دي چې ټوټل خو زه نه شم ویلی خو څه داسې دي چې هغوی هم د دې پیسو دپاره ماشومان رالیږي. یو پرسنټیج دی چې 80% حاضرینو دا ماشومان به بیا دې ته به دا سټایپنډ ملاویږي نو هغه پیرنټس به نه هم رالیږي. خدای چې پیسو په وخت باندې به بیا مور هم راشي او پلار به هم راشي زما لور ته پیسې ولی ملاونه شو د دې نه پیرنټس ډېره غلطه فائده مغسته مس هغه پیسې را الله کې او نور ماشوم کو سبق او وی وی نه وی په دې بیگ کور کې کولاو کو کولاو نه کو سکول ته په وخت راغله را نغله ایجوکیټډ مدر به د ماشوم نه په کور کې تاسو هم کوي چې تا په سکول کې څه ویلې دی بیگ دې کولاو کا دی خو چې موږ سکول ته اولېګل غټ کارم کو چې بیا هوم ورک دی نه چک کوي
قبایلی علاقې چې دی پدې کې دی یو خدای بدام نه سره مختی خلک بل دوی د تعلیم نه محروم پاتې
اول نه خبر خدا را چې موږ دې په خپل ملک کې امن راولو چې امن ای نو زموږ ملک به ترقیم کوي بهر نه به موږ د خلک راځي زما بچی چې سهار سکول ته ځي او ما ته پته چې دلته امن نشته نو زه به خپل ماشوم څنګه سکول ته لېږم اولنۍ خبر خدا امن ته زما خدا غت ژوند او صحت پکار دی پکار چې موږ اول خپل ملک کې امن راولو بیا نورې خبرې خروسته دي سټوډنټس داخله اخلي غواړي چې ول ایډمیشن ورکم خو زما سره بیا نه سپیس یې نه بیا زما سره دومره ځکه زما سره په یو کلاس کې 100 سټوډنټ دي په یو کلاس روم کې زما سره فرسٹ ایئر کې درې سیکشن دي په سیکنډ ایئر کې درې سیکشن دي د دې نه زیات خو زه ایډمیشن نشم ورکول ریشو کمیږي یو خدای چې پیسې نه ملاویږي وړو ته او بل دار چې مور پلار داری غربت هم یو ریزن دی چې یو په پیسې بندې شي او بیا غوی ماشومان ساتلیم نشي وعده کی چې بس موږ د بوج نه خلاص شو حکومت هم ډیر فیسلیټیز را کړی دي فیسلیټیز زموږ سره شته دي خو اصل وجہ ایجوکیشن دی چې زمونږ فیمیل ایجوکیټ شي ما سره پروجیکټ سم کار کوي زما سره ایج والا کار کوي بل موږ ته لیپ ټاپ یې مغی را کړی دی چې ماشومان دي آن لائن دی پوه شي چې لیپ ټاپ به څنګه یوز کوي ته دغه استعمال سره دي سره غریبانان خلک دي کورونه کې دي سره دا فیسلټیز نشته نو ما سره سکول کې خو زه خو چې د خپل زما دا سکول خو یو مین سکول دی چې ما سره ډېر فیسلټیز دي خدای چې نور سکولونه دي کولاو شي ماشومان دلته مال راځي زه خو به امر ایډمیشن ورکم دی چې څونه زه په سکول کې اکاموډیټ کولی شم مطلب خلک ایجوکیشن غواړي خو جنکه څوک د کور نه لري لیگل نه غواړي زبم زه از مدر زبم نه غواړم زه خپل لور بل زه ته لګم ماسترلو کې دي نو سکولونه دې نه وکولاو شي نو خلکو ته یو فیسلټی ملاو شي ماشومان به خپل کور نه نږدې نزی راځي نو سکولونه په داسې ځایونو کې جوړ شي کلیمنس کې چې ماشومان ته هغه تګ را تګ آسان وي
ډیره مننه ستاسو ټولو اوریدونکو دا د دیو نه تاندې هلی پروګرام او مونږ پکې تاسو ته جنکو ته د تعلیم ترلاسه کولو لړکی په پیښو چیلنجونو معلومات ترکو اوریدونکو هم دې سره تاندې هلی پروګرام سرته رسی زه اسما ګل ستاسو نه اجازه غواړم د الله پامان
تاندې هلی
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
د خزی خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق پیژندنا په جائیداد کې څه ورکونه چې کوم دلته یو اج نو
الا تر اوسه چې قلم د سړی په لاس کې نه نو ډیر نه چې هغه کې هغه خزی نه هیري
بدلون دادی چې خصو ته حق پیژندنا او جائیداد کی سوار کونا چې کوم دلته رواج نو
تاندی هیلی
د هرې جمعې او اتوار په ورځ له مشال رادیو سره.
شرمی کو ما بدلائی نشم بانان دی زاشم